د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی ایمان.
اکبر، السلام علیکم. دارا ته وای چې د امتحان نتیجه دې څنګه راغله؟
د مالک خدای پاک شکر دی، زه پاس شوم. ته خپل حال وایا، تا نتیجه څنګه راغله؟
اکبر، د مالک خدای پاک تعریف دی وی، زه هم کامیاب شوم. ما تعلیم تر سره کړ او اوس زه خپل عملی ژوند شروع کوم.
ناصره، زما خو په دې خبره یقین نه راځي چې دا هر څه څنګه وشول، ځکه چې مونږ ته د تیاری دپاره دومره خاص وخت نو میلو شوی.
خو د دې په باوجود هم زما د مالک خدای پاک نه دا امید او زما دا یقین چې مالک خدای پاک په زما په دې امتحان کې مدد کوي.
ناصره، خو زه د مالک خدای د وعدې په باوجود هم په یره کې وم چې زه به پاس شم او که نه.
اکبره، دا د ایمان فایده ده چې خدای پاک زموږ زړه ته آرام ورکوي، او هغه مونږ د دې خبرې لایق جوړوي چې مونږ د غیر چاپیره په حالاتو باندې غور نه کوو، بلکې په هغه باندې خپل بروسه وساتو او په هغه باندې ایمان ولرو.
ناصره، زما خو دا خواهش دی چې د ایمان په هکله نور زده کړه وکړم.
اکبره، مونږ ټولو له د دې په باره کې د زده کړې ضرورت دی. زه به د دې په هکله داجي سره خبرې کوم چې په جومات کې د ایمان په موضوع باندې هم مونږ خبرې اترې وکړو.
شمیم خوری، ډیره خوشاله ښکاری، خیر خو دی کنه؟
او خوری، عادل د پاره خدای پاک د نورو پیسو بندوبست وکړو.
نو بیا خو دی ډیر ډیر مبارک شه.
عادل رورا، ما درته وینا چې مالک خدای پاک ورستا ټول ضرورتونه پوره کړي.
او پروین خوری، زما هم دا ایمانو.
او بالکل، دا ایمان په وسیله بند دروازه خلاصيږي.
ندی مرورا، دا خبره رښتیا ده چې خدای پاک ډیر عظیم دی. کله چې زما د دفتر والو کسانو ته معلومه شو چې زما وعده کیدونکې دی، نو هغوی مال د وعده لپاره بونس راکو، کم چې زما د ضرورت نه هم زیات دی.
د مالک خدای تعریف دی وی، زمنګ نرنه مضمون هم د ایمان په حق لدی.
دا به ضرور ناصر وی. ناصر بچی په خیر آغی. اکبر بچی ته سنگه
مور خدای دیو بها. اکبر رازا.
مهربانی تروره، تاسو ټول څنګه یې؟
د مالی خدای پاک شکر دی، مون خیو.
نن به موږ د ایمان په باره کې خبرې اترې کوو. راځئ چې عبادت شروع کو. د عبادت په دوران کې به شمیم زمونږ رهنمایي کوي.
نن چې ما کله کار کولو، نو زما په ذهن او سوچ کې عمده آیات وو، کم چې په دې رنگ دی: ته د قدوس په شان په تخت ناست یې، ته د خپلو خلکو حمد او ثنا یې. د دې مطلب دا دی چې زمونږ مالک خدای پاک زمونږ په حمد او ثنا کې مشري کوي.
د خدای پاک حمد او ثنا دی وی. نن به موږ دا خبره زده کوو چې موږ څنګه خپل ژوند په ایمان سره تیرولی شو. کله چې موږ ایماندار ژوندون تیرو، نو زموږ ډېرې زیاتې مسلې په داسې کولو سره حل شي او ډېرې بندې دروازې کولو کړې شي. زه غواړم چې موږ نرنی عبادت ته توجه ورکو. راځئ چې د عبرانیانو په نوم لیکل شوی خط یو لسم باب او د هغې لومبې آیت ولولو. اکبره، تاسو لږ دا آیت زما دپاره ولولئ.
ښه کاکاجي، بس ایمان دا دی چې په هغه سیزونو باور وکړو چې په امید لرو، او د نالیدلو سيزونو ثبوت دي.
اکبر استاسو ډیره مننه. دلته مونږ ګورو چې حضرت پولس رسول د ایمان دوه قسمه تعریفونه کوي. اولنې دا چې په هغه سيزونو باور وکړو چې په امید لرو، او دویم د نالیدلو سيزونو ثبوت. دې دوو قسمو تعریفونو ته چې مونږ ګورو، نو آیا څوک داسې شته چې د ایمان معنی ماته وخی؟
او بالکل ندیما، زبر ته ویم چې د ایمان څه مطلب دی. ایمان په حقیقت کې یقین لرل دي، یعنی د کوم سيزونو چې زمونږ امید وي هغه به مونږ ته ملو شي. د دې باوجود که غیر چاپیره خلک د دې خبرې خلاف وي، خو بیا به هم مونږ ته دا ملاویږي.
بالکل پروین، ایمان د مالک خدای په وعدو باندې بروسه لرل دي. د دې خبرې یقین ساتل پکار دي چې سمونږ د هغه نه غواړو هغه به مونږ ته ملاویږي. په دې باب کې مونږ د هغه کسانو په باره کې لوستنه کوو کم چې په ایمان کې ډیر زیات مضبوط او طاقتور وو، او مونږ ته د هغې د ژوند نه هغه مثالونه ملاویږي.
ندی مرورا، آیا زه د دې کسانو نه د یو کس په باره کې ویلی شم؟
نیلا خوري، ولې نه، تاسو ضرور ووایئ.
حضرت ابراهیم علیه السلام د مالک خدای پاک دوستو، کله چې خدای پاک د هغه سره د هغه په بوډاوالي کې د یو زوی لوزو کو، نو د داسې ناممکن حالات باوجود هم حضرت ابراهیم علیه السلام په خدای پاک باندې بروسه او ایمان لرلو، او د وعدې د پوره کېدو د پاره یې 15 کال انتظار وکړو، او په اخر کې خدای پاک خپل وعده پوره کا. حضرت ابراهیم علیه السلام په نالیدونکو سيزونو باندې ایمان لرلو، ځکه چې داغه غیر چاپیره حالاتو نه داسې معلومېدل چې داغه زوی نشي پیدا کېدی، خو حضرت ابراهیم علیه السلام په خدای پاک باندې یقین لرلو، او تر هغې پورې حضرت ابراهیم علیه السلام انتظار وکړو تر څو پورې چې داغه زوی نو پیدا شوی.
نیلا، تاسو بالکل ټیک وایي. آیا نور څوک څه مثال ورکول غواړي؟
او ندی مرورا، زه دلته یو مثال ورکول غواړم.
جی شمیم.
دا باب د دې مثال په حق لبانې هم خودنه کوي چې کله حضرت موسی علیه السلام او د خدای پاک خلق د بحر کلزم نه پوری وتل، نو د ایمان په وسیله هغوی د بحر کلزم نه داسې پوری وتل لکه چې څوک په وچه ځمکه باندې پوروزي، خو کله چې مصریان پوری وتل نو ډوب شول. د بنی اسرائیلو مخې ته سمندر وو، او وروسته ورپسې د فرعون فوج وو. تر کومې پورې چې د هغوی دا خیال وو، هغوی د خپل خیال په مطابق د بچ کېدو هیڅ امید نه لرلو، خو د حضرت موسی علیه السلام دا ایمان وو چې خدای پاک به هغوی بچ کوي. نو هم په دې وجه باندې هغه د خپلو خلکو سره په تبه تسلۍ خبرې کولې، او هغوی ته یې وویل چې تاسو یریږئ مه، او زړورتیا سره ولاړ اوسئ. تاسو به نن خلاصون ګورئ، کوم به چې خدای پاک تاسو له درکي. حضرت موسی علیه السلام د مالک خدای پاک کلام باندې ایمان لرلو. بیا موسی امسا راواغشته او سمندرې پې ووهلو، او د سمندر اوبه دوه حصو کې تقسیم شوې، او خدای پاک ټول بنی اسرائیلیان د سمندر بلې غاړې ته پورې وستل.
شمیم خوري، تا بالکل ټیک وویل. که هغه حضرت ابراهیم علیه السلام و، او که حضرت موسی علیه السلام، د هغې دواړو ایمان په مالک خدای باندې ډیر زیات مضبوط و. د هغې ایمان د دې ټولو سیزونو پېښېدو نه مخکې و چې خدای به د هغې مل وي. زما ملګرو، زمونږ په ژوند کې د مالک خدای سره د تعلق دپاره ایمان ډیر زیات مهم دی. هم د دې باب په شپږم آیت کې مونږ ته د دې خبرې څرګندونه کیږي چې د مالک خدای تعلق څومره زیات اهم دی. بغیر د ایمان نه تعلق لرل ناممکن دي، او د ایمان نه بغیر تعلق مالک خدای پاک هم نه خوښوي. د دې مطلب خدا دی چې مالک خدای د هغه عبادت کوونکي سره مینه کوي کوم چې په هغه باندې ایمان لري، او هغه سره د زړه د اخلاص مینه کوي. په کلام مقدس کې دا سړي کیسې دي چې په هغه کې مالک خدای د خلکو ایمان ته وکتل، او د هغه تعریف وکړو، او هغه کسان چا چې به ایمان نه لرلو د هغه سپکاوی به کولو. مالک عیسی مسیح نه غواړي چې څوک په هغه باندې ایمان راوړي، نو هغه ایمان دې د نورو نه پټ شي.
دا وجوا چې یو کس مالک عیسی مسیح لرالو، او ورته اویل چې ستا شاګردانو زما د زوینه بد روخ اونه وستل شو، نو په دې خبره عیسی مسیح ډیر خپه شو، ځکه چې هغه ته معلومه شوا چې داغه په مریدانو کې د ایمان کمې ده. نو په دې وجه هغه بد روخ اونه وستل شو. مالک عیسی مسیح وفرمایل، اے بی ایمان خلکو، زبتر کمی پوری تاسو سره یم، او زبا تر کم پوری تاسو برداشت کوم.
دا کار دا هغه معجزې نه بالکل مختلف دی کما چې هغه د جزامی خزې د پاره کړی و. د مالک عیسی مسیح نه ګیر چاپیره ډیر زیات خلک را جمعو. هغه خپلو شاګردانو ته وویل، زما چوغې ته چا لاس ور وړی دی؟ نو شاګردانو مالک عیسی مسیح له جواب ورکو چې مالکه، ستا نه ګیر چاپیره خو ډیره زیاته ګڼه ده، او بیا هم ته موږ ته دا وایې چې ماله چا لاس را وړی دی؟ په حقیقت کې دا د ایمان لاس و. دې ښځې خپل ټول مال حال په طبیبانو خرچ کړی و، خو هغې ته هیڅ فایده نه وه رسېدلې. د هغې ایمان مضبوط و، ځکه مالک عیسی مسیح هغې له شفا ورکه. هغه راغه او د هغه د چوغې له منلې لاس یوړو، او عیسی مسیح هغې له شفا ورکه. مالک عیسی مسیح دا محسوس کړل چې د هغه ښځې ایمان ډیر لوی دی، نو په دې وجه باندې عیسی مسیح د هغه ښځې د ایمان تعریف وکړو او ورته وویل، لوری ستا ایمان ته بچ کی، په خیر سره لاړه شه. ها ښځې ته شفا میلو شوه، دا ځکه چې هغه ښځې په عیسی مسیح ایمان لرلو، او مالک عیسی مسیح هم د هغې ډاډګیر نه وکړه.
دا رښتیا خبره ده چې کله زموږ ایمان مضبوط وي نو مالک خدای هغه خوښوي. مالک خدای دا خبره خوښوي چې کله موږ ټول هغه له ورزو نو د ایمان سره دی ورشو، او د دې خبرې یقین وساتو چې هغه په هر څه کولو باندې قادر دی، او د هغه د پاره یو کار هم مشکل نه دی.
ندی مرورا، آیا زه یو خبره کول شم؟
زیدی رورا، ولی نه، تاسو خپل خبره وکي.
کچاري مونږ د دې آیاتونو نا وړاندې نی باب کې وګورو نو مونږ ته به یو ډیر ښکلی آیات میلاو شي، کم چې سپه دې رنگ دی. صادق به په خپل ایمان باندې ژوندې اوسي. هغه کس کم چې مالک عیسی مسیح پیژني نو هغه له پکار دی چې هغه خپل ژوند د ایمان سره تیر کی. که چېرې د هغه کس ضرورتونه د مالی حالت وي نو هغه دې د ایمان سره خدای پاک له لاړ شي، او دا بروسه دې ولري چې خدای پاک به د هغه ټول مالی ضرورتونه پوره کوي. او که چېرې هغه بیمار وي نو هغه دې د مالی خدای پاک نه دعا وغواړي، او دا یقین دې ولري چې هغه به هغې ته شفا ورکوي. او که چېرې د هغې ژوند په سخت حالت کې وي او په فکرونو کې ډوب وي نو هغه دې مالک خدای پاک له لاړ شي، او په هغه باندې دې بروسه وکړي، نو هغه به تاسو له او دغه کسان له آرام ورکړي. زما ملګرو، ایمان بند دروازې کولاوي، او موږ د مالک خدای پاک د لوی لوی برکتونو نه مزه اخلو. تاسو ته ښه معلومه ده چې د ایمان څومره زیات قدر دی، خو بیا هم تاسو خپل ژوند په ایمان کې نه تیروئ،
ځکه چې شیطان په موږ باندې شک سره عمله کوي، یعنی موږ په شک کې اچي. که چېرې یو سړی بیمار شي او د هغه ایمان په دې خبره باندې وي چې خدای پاک په هغه ته شفا ورکوي، خو شیطان راشي او د هغه په زړه کې دا شک واچي چې ته به نه ټیکېږي، ته به هېڅ چېرې هم روغ نه شي، مالی خدای پاک تا سره مینه نه کوي، د شیطان دا خبرې هغه سړی په شک کې واچي، او هغه بیا د خدای پاک په وعدو باندې ایمان نه لري، بلکې د دې په ځای هغه د شیطان خبرو ته غوږ کېږدي.
د شیطان په اهم وسلو کې یوه وسله شک هم دی. کله چې شیطان زموږ په زړه کې شک اچوي، د هغه اهم مقصد دا وي چې موږ د مالک خدای پاک نه مخ واړو، نو بیا موږ د مالک خدای پاک کلام هیرو او یره زموږ زړه ته راکوز شي.
ندیم ورورا، هم دا هر څه بالکل د شمون پتروس سره وشول. کله چې مالک عیسی مسیح هغه ته وویل چې په اوبو باندې ما پسې راځه، حضرت پتروس رسول ایمان سره په هغه پسې روان شو، خو چې کله یې شک شروع کړو نو بیا مخ په وړاندې تللی نه شو. هغه اوچتې اوچتې چپې ولیدې او د طوفان نه ډک سمندر ته یې وکتل، نو هغه ویرېدو، نو پس د هغې په ډوبېدو شو. بې شکه چې هغه ته دا معلومه وه چې دی هم په هغه چپو ولاړو.
عدله ته بالکل ټیک وایي. دغه وخت شیطان د حضرت پتروس په زړه کې شک اچولو کې کامیاب شو، نو پس له هغې نه هغه په ډوبېدو شو. موږ له یاد ساتل پکار دي چې زموږ نه ګیر چاپیره ډیر طوفانونه راتلی شي، خو که چېرې زموږ ایمان په مالک خدای باندې وي نو بیا موږ هیڅکله هم ماتې نه شو خوړلی. موږ به تل په خپل ایمان کې ودرېږو. آیا نور څوک سوال غواړي؟
او بالکل، د سویل غواړم.
دا زما د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو هم خبرې کول غواړي.
شیطان ډیر ځله ماته په شک کې شکست را کوي، او زه په دې باندې نه پوهیږم چې زه هغه څنګه پاتې راولم.
اکبره، آیا تاسو ته دا معلومه ده چې یو لوی بوټی په شورو کې سوی؟
صرف یو تخم.
اکبره، آیا تخم په خپله کیږي یا یو کس له پکار دی چې دا تخم وکری او اوبه ورله ورکړي او د دې خیال ساتي؟
بشکه چې یو کس په ضرور د دې یو تخم پالنه کوي. کچری تخم هم داسې پریښو دی شي نو هغه به هم مړ شي.
نو اکبره، شک هم یو تخم دی کوم چې شیطان زمونږ په زړه کې اچوي او دا زمونږ په بدن کې رو رو غټیږي او اخر ترینه یو لوی بوټی جوړ شي. دې ته څوک اوبه ورکوي؟ هغه هم مونږ په خپله یو چې خپلو خیالونو او شکونو سره د شک اونې ته اوبه ورکوو. د شیطان نه د خلاصون دپاره مونږ له پکار دي چې شک د جړو نه را اوباسو او لړی کړو. مونږ له دا هم پکار دي چې کم ادبار مونږ په خدای پاک باندې لرو د هغې اعلان او اقرار وکړو.
زیدی رورا، مونږ له مسلسل د کلام مقدس تلاوت کول پکار دي، د دې دپاره چې څوک زموږ په لار کې خنډ جوړ نشي، او که چېرې څوک جوړ شي نو مونږ به د خدای پاک په وعدو باندې قائم پاتې شو. د مثال په تور، که چېرې زه نا جوړه یم او شیطان زما په زړه کې شک اچوي چې زه به هیڅکله روغه نشم، نو ما له پکار دی چې زه د بایبل مقدس په وعدو باندې یقین ولرم. لکه څنګه چې لیکلی شوي دي، زه شفا ورکولو واله خدای یم، او په کلام کې دا هم لیکلي دي د هغه زخمونو سره مونږ ته شفا ملو شوه. او که چېرې زه ستړی او د بوج لاندې یم، نو کلام مقدس مونږ ته دا فرمایي، اے تاسو چې خواري کوي او پندم درون دی، ما له راشي زبا آرام درکم.
زه تاسو ته یو ډیر ضروری خبره کول غواړم. مالک خدای پاک په خپل ټولو خبرو او وعدو پوره کولو کې رښتینی دی. هغه دا وویل، اسمان او ځمکه به پاتې نشي خو زما کلام به پاتې شي. موږ له پکار دی چې د خدای پاک په وعدو باندې باور ولرو او په هغه باندې پوره ایمان او یقین ولرو او د شک خلاف جنگ وکړو.
ندیم ارورا، زه په دې خبره باندې باور لرم چې په حقیقي رښتینو او اهمو خبرو کې یو خبره دا هم ده، د څه په وسیله چې شیطان په مونږ باندې حمله کوي.
زیدی ماما، د اصلي حقیقت نستا څه مطلب دی؟
ناصر بچه، اصلي حقیقت هغه سيزونه دي کوم چې مونږ په خپل سترګو باندې وینو. مطلب مې د هغه سيزونو نه دي کوم چې په حقیقي تور باندې په وجود کې راځي، یعنی څه چې مونږ کوو. شیطان د ناکامۍ نه او د ویرې نه زموږ ذهن ډکوي، او دې سره هغه زموږ امن او خوشحالي زموږ د ژوند نه اوړي. شیطان اله په مونږ باندې حمله کوي کله چې زموږ نظر د مالک عیسی مسیح نه لرې شي، او څه چې په حقیقت کې زموږ په ژوند کې کیږي مونږ هغه په خپل ژوند کې په صفاتوګه باندې نه وینو.
یو سړی تر هغه وخته پورې په اوبو کې نشي ډوبېدی تر څو پورې چې د هغه تر سره پورې اوبه نه راغلي. چې کله سر په اوبو کې لاندې شي نو بیا ډوب شي، او هم داسې شیطان مونږ سره کوي. کله چې هغه غواړي چې مونږ دې د ایمان نه لاس ووینځو، نو هم هغه وخت هغه زموږ په ذهن کې بد خیالونه، ناکامي او یره اچوي.
د کورنتیانو په نوم دویم خط د هغې یو لسم باب او دریم آیت کې مونږ د دماغو په حق لباندې سپدې رنګلولو. خو یریږم چې داسې ونه شي لکه څنګه چې مار په خپل مکر بی بی هوا وغولوله، هغه شان ستاسو خیالات خوم د هغه حلوس او پاکوالي نه بل هوا شي کوم چې د مسیح سره په کار دي. شیطان زمونږ ذهن خرابول غواړي، او دا هم غواړي چې زمونږ پاکوالی دي زمونږ د بدن نه لاړ شي. آیا تاسو ته معلومه ده چې یو ماشوم ولې د خپل پلار هر خبره مني، سچې ورته پلار وایي؟
ځکه چې د یو ماشوم ذهن ډیر ساده وي.
بالکل، ماشوم د خپل ذهن نه د هر یو سیز اندازه نشي لګولې، بلکې هغه هر هغه یو سیز په سادهګۍ سره کوي کوم چې هغه ته خودلې شوی وي. ماشوم د خپل پلار خبره ډیره په سادهګۍ سره قبلوي، او هغه په خپل پلار باندې اعتماد کوي. خو شیطان غواړي چې هغه د انسان ذهن تباه کړي او د انسان په زړه کې شک واچوي، او دغه شان شیطان دا هم غواړي چې هغه د انسان په ذهن کې د شک یو جنگ شروع کړي او مختلف خیالونه د هغه دماغ ته راولي. حضرت یعقوب رسول په خپل حد کې داسې لیکي چې هغه سړی دوزړی وي او هغه په خپلو خبرو ټینګ نه وي. راځئ چې نن موږ دا خبره زده کړو چې موږ یو ساده ذهن څنګه لرلی شو.
خو په حقیقت کې د یو انسان لپاره ساده ذهن لرل ډیر ګران کار دی. د مثال په تور باندې کله چې زه د یو خاص مسلې د پاره د مالک خدای نه دوا غواړم، نو زه د مالک خدای نه دا امید لرم چې څنګه زه غواړم هم هغه شان دی دا مسله حل شي، او کله چې داسې نه کیږي نو موږ په خپل ایمان کې کمزوري شو.
یاد دی کله چې زما د ندیم وادو شو نو موږ سره پیسې نه وی، زموږ مالی حالات ډیر زیات خراب وو، خو موږ دوا کولا چې مالی خدای پاک په زموږ ټول ضرورتونه پوره کړي. په هغه وخت کې موږ سره کور نو، موږ دوا شروع کا او خدای پاک موږ له کور امرا کو.
د سلورو میاشتو نه زیات وخت نو تیر شوی چې خدای پاک موږ لا یو خپل کور را کو، په کم کې چې اوس خو موږ سیګو. داسې اوشول چې کله زه د دې بلډینګ خوا ته تیریدم نو ما دلته په یو بورډ باندې لیکلی ولیدل چې یو کور د کرایې د پاره خالی شوی دی. زه دې بورډ سره تیریدو والوم ځکه چې هغه ډیر ګران کور و، خو مالک خدای چې ما او پروین سره کومه وعده کړې وه هغه یې موږ ته رایاده کړه، او زه لاړم او د هغه کور مالک سره مې به خبرې اترې وکړې، او هغه په لږو پیسو باندې راضي شو. څومره پیسې چې ما سره وي ما ورکړې، او باقي پیسې مې په قسطونو کې ورته پوره کړې. او دا هغه خبره وه د کمی په وجه باندې چې موږ په مالک خدای پاک باندې بروسه کول زده کړل.
ندی مروره د مالک خدای پاک تعریف دی وی در اصل زتا ست دا ویل غواړم چې کله موږ په مالک خدای پاک باندې ایمان راوړو نو زموږ خیال صرف دا هغه طرف ته وی، او موږ صرف هغه باندې بروسه لرو، او صرف دا هغه نه تما او امید لرو. خو شیطان هر وخت موږ ساری او زمونږ نه خپل نظر نه لري کوي، او بیا مونږه د انساني سوچونو سره د هغه په ملګرتیا کې ملګری کیږو. خو مونږ له سره په خدای پاک باندې باروسه لرل پکار دي.
راځي چې مونږ دا خبره زده کو چې په هر یو کار کې به مونږ په مالک خدای باروسه لرو. آیا نور څوک سویل غواړي؟
او ندی مرورا زه یو خبره کول غواړم.
نیلا خوري تاسو خپل خبره وکړي.
په هغه وجوهاتو کې یو وجه دا هم ده کومه چې مونږ په ایمان باندې قائم پاتې کېدو ته نه پرېږدي، ځکه چې مونږ تل په تیزۍ کې یو او انتظار رانه نه کیږي.
نیلا تا بالکل ټیک وویل.
انتظار نستا مطلب څه دی؟
ډیر ځل مالک خدای مونږ سره ډېرې لوی لوی وعدې کوي، نو بیا د هغه وعدو پوره کېدو دپاره مونږ ډېره زیاته تیزي کوو. کچری دا وعدې په یو یا په دوو ورځو کې پوره نه شي نو بیا موږ د مالک خدای د وادو پروا نه لرو. مالک خدای موږ ته دا هودنه کوي چې موږ له پکار دی چې موږ په هغه باندې پوخ ایمان ولرو او د هغه د وادو انتظار وکړو.
په کلام مقدس کې لیکل شوی دی هغه څوک چې د مالک خدای په انتظار وي نو هغه به همیشه مضبوط وي. د دې مطلب دا دی چې زموږ د انتظار وخت ضایع کیږي نه، بلکې زموږ دا طاقت تل د پاره مضبوط پاتې کیږي، او زموږ ایمان په خدای پاک باندې نور هم مضبوطیږي.
بالکل د مالک خدای تعریف دی وی. موږ د مالک خدای شکر ادا کوو. نن موږ سره دوخی خوشخبریانی دي. اولنۍ خوشخبری به شمیم تاسو ته وای.
زه د مالک خدای پاک شکر کوم چې هغه زما او د عادل لپاره د ټولو پیسو بندوبس وکړو.
اکبر آیا تاسو سوال غواړی؟
د مالک ته شکر دی ناصر او زه په امتحان کې پاس شویو، زموږ تعلیم ختم شو او اوس هم عملی جون شروع شو.
مبارک شه
اکبر. مبارک شه.
د خدای شکر دی وی.
او پدی خوشاله کی وزتا سبحان خواغه خروم.
وا دا خو ډیر
دا خو ډیر مزو کی
ډیر خو پروین ټیک دا خونن زمنګ د عبادت وخت سر ترسی، او زتا سو ته دا خبره یادول غواړم چې زمنګ راتلون کې عبادت با پراتلون کې هفته کې زمنګ پکور کی وی. مالک خدای دی تاسو له برکت درکې، د خپل ځان او د خپل کورنۍ خیال ساتي.
مالک خدای پاک دې تعالی هم برکت درکړي.
امين.
زما خو ګوریدونکو تاسو خو زموږ دا پروګرام باورېدو، زه امید لرم چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شي وي. کچری تاسو په ذهن کې داسې سوال لازی یا تاسو زموږ د پروګرام د خکېدو لپاره موږ سره مشوره راکول غواړئ، نو تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
صفر صفر یو دری دری صفر و و شپک اتا صفر دری نها یعنی ڈبل زیرو ون تھری تھری زیرو سیون سیون سکس ایٹ زیرو تھری نائن سما خوگو اوریدون کو تاسو د ټلیفون بندول نه مخ کی خامخا خ په غور سره زمونږه پیغام ووري نو بیا تاسو رستو خپل ټلیفون بندوي تاسو سره رابطه کول د پاره دا پیغام تاسو د پاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې ووري او کچری تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړي نو دې د پاره زمونږ د ویب سټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا ڈاٹ نیٹ او زمونگ یو بل ویب سائٹ دے چپا حقی کی با تاسو تا دیر خکل خکلی پرگرامونا ملاوی گی یعنی گیتونا دلوستلو دا پارا کتابونا او نور دا سی دیر روخانی سی زونا تاسو تا پا حقی کی ملاوی گی زمونگ دا ویب سائٹ دے www.pashtozere.org زما گرانو اوریدون کو کچاری تاسو سرا دا انٹرنیٹ سہولت وی نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org
ګرانو قدرمندو اوریدونکو زموږ د پښتو عظیم شاعر خوشحال خان خټک یو مختصر غزل چې د فلسفي په عنوان لیکلې شوې د ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو خوشحال خان خټک لیکي چې هغه څه دی روغ صورت دی هغه څه دی روغ صورت دی چې بهتر تر سلطنت دی د دنیا دولت کخه دی تر دولت نه ښه عزت دی چې ډېر ښه دی تر توقیره یو عفت بل صداقت دی چې سړی له غم خلاص کا چه سڑے لغم اخلاص کا حغصد قناعت دے پتعت کے تلوئی کڑے پتعت کے تلوئی کڑے حبت حغا توعت دے چه فائدہ لری بے شمارا حغصد مصلحت دے پمینت چه ورکول کا پمینت چه ورکول کا حغا کل سخاوت دے چه دوزخ دے پا دنیا کے دا ناپو اثر صحبت دے چې دوزخ د په دنیا کې د ناپو سره صحبت ده.